سپاس شنونده های عزیز هم که شما ما را در این برنامه همراهی کردید.
سلامونه، ستړي مشه. افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږه کټه ساده رادیو نوري، تاسو د رادیو خبرونه اوس څلور ساعته د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لندو سپونو نسیو شاو 15 متره او د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه ته لښپګ نیوي مو کوي. د لشي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په نوم د ښځو او نجونو د غیر قانوني نیولو پر راپورونو ژور اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د دې سازمان مرستندویه دفتر یا یوناما له نجونو او ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغوی د بې دلیل نیولو ادعاوې څېړي. هغه زیاته کړه ښکاري چې د طالبانو د دې اقداماتو زیان تر ډېره اقلیتونو ته رسیږي. د دوجارک په وینا یوناما ویر لری چې د طالبانو د کار به خزي د توقيف لویر له ټولنیز ژوند څخه نورې هم څنډې تکړي. طالبانو د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد کڅ هم مخکې تایید کړي و چې یو شمېر خزي بد حجابۍ ته د نورو د هڅونې په تور نیولې چې له توسي وروسته خوشي شوي، خو هغه وروسته بیا رسنیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ یو خزه د بد حجابۍ په تور نه ده نیول شوی. نن د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ ټولنې په دې مناسبت پیو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د رادیوګانو خبرونې محدود شوې. ګڼې رادیوي خبریالانو د نورو ژورنالستانو په څیر خپلې دندې له لاسه ورکړې او دوی نشي کولای د هیوادوالو ریښتینی غږ واوسي. د دې ټولنې د طالبانو له حکومته په کلکه غوښتنه کړې ده چې پر ټولو رسنیو په تیره په رادیوګانو بندیزونه لرې کړي. په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال 438 رادیوي چینلونه فعال وو، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته 50 سلنه رادیوګانې په بیلابیلو دلایلو خپلې خپرونې بندي کړې دي. د رادیو ورځ داسې مهال منځل کیږي چې واکمنو طالبانو د ازادي رادیو په ګډون د ګډو نړیوالو کورنیو رادیوګانو او نور رسنیو پر خپرونو بندیزونه لګولي. ازادي رادیو نږدې او کلمه کې خپلې خپرونې 43 ساعته کړې. د طالبان د حکومت د شهدا او معلولینو وزارت زرګونو کسانو ته چې د دې وزارت د ویان په وینا مستحق کسان دي د نقدي مرستو خبر ورکوي. مفتی فیصل خاموش بیگم ملي ټلویزیون ته چې طالبان یې درک کوي په روان کال کې څه باندې 10 میلیارد افغانۍ د بانکونو له لارې یتیمانو، کونډو او معلولو کسانو ته چې ټول شمیرې لښپګو لکو اوړي ویشل شوی. هغه د حکومت لخوا د سبچو اړو اړمنو خلکو دقیق شمیر هم یاد کړ.
په دغه مجموعي ارقامو کې 15,001 معلولین دي، 3,45,490 یتیمان دي، 90,615 کونډې موږ سره ثبت رجستر دي.
خغلی خاموش کته هم یادونه وکړه چې دا پیسې هر میاشت د کسانو ته ورکول کیږي، خو نو ویل چې مستحق لک څوک دی او د کوم بانکونو لري د کوم میکانیزمونو په اساس د امتیاز ترلاسه کوي. یو شمېر معلولو کسانو په روسیو کې له ازادي رادیو سره خبرو کې شکایت وکړ چې د دوی امتیازونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. واشنگتن له پاکستان وخت دی چې د غونډو د ازادۍ ته درنوي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میټو میلر پرون په واشنگتن کې خبري اعلان وویل امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درنوي غوړي او چمتو ده چې له نوي حکومت سره چې کله جوړ شي کار وکړي. د وختونو داسې مال کېږي چې په پاکستان کې چارواکو خبرداري ورکړي شو د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان د پلویانو پر لاریونونو به بندیز ولګوي. د عمران خان په تحریک انصاف ګوند پورې تړلو کاندیدانو چې د فبروري د په انتخاباتو کې د خپلواکو کاندیدانو په توګه ګډون کړی و. په انتخاباتو کې تر ټولو ډیر رائے ګټلې وي، خو د هغه پلویان وایي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې او نتیجې بدل شوې دي. په انتخاباتو کې د درغلي او د ایداو پترس کې د بلوچستان څلورو ګوندونو ګډ اعتراضونه پیل کړي دي. د ګوندونو ټول لګول شو په انتخاباتو کې درغلي شوې او نتیجې بدل شوې دي. او د روسیې پوز نن د دویمه پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین په دنیپرو پتروفسکو سیمه د بیپلوټ الوتکو حمله وکړې. د دې سیمې والی په خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې پر دنیپرو ښار د روسیې په حملو کې د انرژۍ تاسیسات او ودانۍ بنښ شوې. هغه لیکي چې په دې حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د هغه په خبره چې د ښار د انرژۍ څو تاسیسات هم په دې حملو کې بنښ شوي چې اور لګیدلی وروسته. د دنیپرو پتروفسکو والی زیاته کړې چې پاولو هرات ښار ته د بریښنا جریان بیا پیل شوی دی. له بل خوا د اوکراین د هوایي مدافع ځواک ویلي چې نن سهار یې په دنیپرو پتروفسکو، زاپوروژیا او خرسون سیمو کې د روسیې له درویش بیپیلوټ الوتکو څخه شپاړس راغورځولې دي. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره دا مطالبه واوریدل شي. وړاندې به د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه در سره شریکه کړو چې ویلي دي د بتحجابۍ پاتور د په کابل ښار کې د طالبانو لخوا د ښځو نیول دوی اندېښمن کړي دي. دا چې ولې طالبان د بتحجابۍ په تور باندې هغه کسان چې د یو نواب خبره حقلیتونه دي نیسي، وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته به هم وشو چې چارواکو ویلي په تېرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره په پوله کې تر دو وزرو ډیر غیر قانوني کډوال نیولي. په دغه دوو هیوادونو کې به د کډوالو وضعیت هم تم شو. همدارنګه د چنن د رادیو نړیواله ورځ ده، په دې اړه به هم در سره پور ولرو. تخار ته به هم ورشو چې هلته خلکو په خپل لګښت باندې یو بند جوړ کړی دی.
دام لی لسی فرونی ولا دغه لاس پنځه لاس کال کیږي چې موږ وی دغه اندازې ته راورسو. اوس داخله ټول دغه استفاده کوي.
د چې د خلګو څنګه د بند په خپل موټو جوړ کړی دی، یو څنګه سره ټول شوی دی، اوس څومره کورنۍ د دې برېښنا نه برخمنې دي، وړاندې له سیمې درته راپور لرو. همدارنګه غزنی ته هم ورځو چې هلته د چرګانو فارمونه جوړ شوي. د چې اوس مال په دې فارمونو کې څومره چرګان ساتل کیږي او څومره په دې اغیز وکړي چې له پاکستان د خلک چرګان کم راوړي، وړاندې د ته راپور کې وایو. نور مطالبه مشتملتیا هم غواړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکي چارو په سم بلخت قرباني یو. ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د طالبانو لوري په اروستیو کې د هغه څه لامل چې دوی به حجابي بولي په خپل سر ډول د خزو د نیولو په تړاو اندېښمن دي. د دې سازمان د سرمنشي وین سټيفن دوجارک تیروس په خبري غونډه کې ویل چې د ملګرو ملتونو پلاوی د افغانو میرمنو په وړاندې د دغه ناوړه چلند ادعا وي څېړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د بې حجابۍ په نوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له لوري د نجونو او میرمنو د نیولو په اړه لا هم داوی موجود دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دوی د افغان میرمنو په وړاندې د دغه ناوړه چلند ادعا وسیړي. د دې سازمان د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د بې حجابۍ په تور د میرمنو او نجونو د نیولو په اړه اندېښمن دي.
The UN mission in Afghanistan says they are deep.
په افغانستان کې زموږ ماموریت د حجاب نه مراتولو د داو په خاطر د طالبان لوري د خزي او جنونو د غیر قانوني نیولو په اړه ژوره اندېښنه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یا یونما نن جنونو او خزو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغه د بدلیل نیولو ادعاوي چیري او کاری چې د طالبانو له دې اقداماتو تر ډیره مذهبي او قومي اقلیتونه اغیزمن شوي.
this crackdown by the de facto authorities
de wai pa afghanistan ki da malguru milatuno siyasi astazwali ya yunaman de khna lari che da khazo zapana aw da dui khpal sari niwani ba afghan mirmani la nur inzawat buz ya da si wira humsta che pa korani u ki ba da khazo pawrandi da narina u tawtri khwale ziyad chi. خغلی دوجارک ویل یوناما په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره خبرې کړي او غوښتنه یې ترې کړې چې ټولې نیول شوې میرمنې سم دستي بیرته خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جنوري له لومړۍ او د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو د هغه خزو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی په باور اسلامي حجاب یې نه دی مراد کړی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان د تازه څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د بې حجابۍ په تور د میرمنو نیول تایید کړي، خو ویلي وو چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشی شوې دي. خو د کابل د دریمو مکریانو یو اوسیدونکو چې نه غختل په دې راپور کې نوم او غخپور شه ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې همدا تیر ورځ هم یو خزه د طالبانو لوري د بد حجابۍ په تور او حل شو وروسته پر نامعلوم لوري یوړل شو. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو فعال نرګس سادات ادا کوي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د ژوند کړې تنګیږي.
حق و حقوق اولیه زنان افغانستان. زنان
طالبانو له افغان خوځو د ژوند نمړنی حقونه خيستي، خو له هم د خوځو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. هر ورځ له سړکونو، کوڅو او جادو په بیلابیلو پلمو خځې نیسي او پر نامعلوم لوري وړي،
بازداشت میشن او جاهای نامعلوم برده میشن.
دا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت تر هغې په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقونو ته درناوی نه وکړي. د بشري حقوقو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو نه په پراخه سرغړونه تورن کړي، خو طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د ښځو حقوقو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي. هغه ادعا چې افغان جونی او نړیوالي ورسره نه مني.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د ایران سرحدي مسؤلین وایي په تېرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره په پوله کې تر 2000 ډېرې غیرقانوني کډوال نیولې دي. ځینو ایراني رسنیو د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد د قمندانې د ټولنیز مرستیال علي رضا فضلي په حواله لیکلي چې دغه کسان د تېښتې پر مهال د پوله ساتو لخوا نیول شوي. که څه هم معلومه نه ده چې په دغو کسانو کې څو تنه افغانان دي، خو په ایران کې یو شمېر افغاني کورنۍ، یو شمېر افغان کډوال په دغه هیواد کې د بې اسنادو افغان کډوالو د نیولو له دوامه شکایت کوي. تفصیل بیا هم اکرام الله اکرام نورو.
یو شمېر ایرانی رسنیو د دوشنبه په ورځ د سیستان او بلوچستان د سرحدي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په تیرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره د ایران په پولو کې 2215 غیر قانوني اتباع یا بې اسناده کډوال نیول شوي دي. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد قومندې د ټولنیز مرستيال علي رضا فضلي له قوله ویلي چې دغه کسان د تېختې پر مهال د پوله ساتونکو له خوا نیول شوي دي. د دغه ایرانی چارواکي په وینا یادو کسانو نه درلود چې د سرحدي سیمې حدودو ته په پام کې نیولو پرته ایران ته ننوځي. د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد د قومندې ټولنیز مرستيال زیاته کړي یادو کسانو د پولیساتو مامورینو له خبرتیا وروسته د افغانستان او پاکستان خاورې ته د تېښتې هڅه وکړه. که څه هم نوموړي په ډاګه نه کړه چې په دغو کسانو کې څومره شمېر افغانان دي، خو هر ورځ یو زیات شمېر افغانان په ناقانونه لارو ایران ته کډوال کیږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی فیض احمد وایي د ترزوی له دوه ورځو راهیسې په ایران کې نیول شوی او دوی د برخلیک په اړه هیڅ خبر نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما یو د ترزوی د کار لپاره ایران ته تللی و. دوه ورځې کېږي چې د هغه یو ملګري خبر راکړ چې هغه د پولیسو لخوا نیول شوی دی. موږ نه پوهیږو چې هغه چیرې دی او کوم ځای ته لېږدول شوی. د هغه کورنۍ ډېره اندېښمنه ده.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې په دغه هیواد کې د نیول کېدو له دوام اندېښمن دي. د دغه کډوالو له ډلې فواد ربانی ازادي راډیو ته وویل
یو اونۍ کېږي امنیتي تدابیر ډېر سخت شوي او ټول خلک هر چیرې چې اوسیږي خپل تدابیر لري. هغوی ته دا مهمه نه ده چې څوک دي، د کومې طبقې دي. دوی ټول افغانان د کاره ایستلي او په هغو ځایونو کې چې افغانان کار کوي محدودیتونه یې وضع کړي دي.
تر دې مخکې هم په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو د دغه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د امنیتي ګواښونو او یا د بیکارۍ له امله افغانستان پریښی او افغانستان ته د بیرته راتلو په اړه اندېښمن دي.
نن د فبروري 14مه د راډیو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ بیا ځلې داسې مهال رسیږي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته په تیرو دوو کلونو څخه زیاته موده کې په دغه هیواد کې د لسګونو رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
رادیو خاطراتی ترین وسیله رسانه‌ای بر اکثریت مردم.
فخرالدین زمانی د پروان ولایت اوسیدونکو دی. نوموړی وایي رادیو اوریدلو سره ځانګړی مینه لري او د افغانستان او نړۍ په اړه خبرونه ډیر له رادیو اوري.
یکی از دلایلی که مردم افغانستان به رادیو زیاد علاقه دارند،
یو دلیل چې د افغانستان خلک له عمل رادیو سره ډیر مینه لري دا دی که برېښنا هم نوي په بیتریو یا هم د موبایل لاري رادیو څخه خبرونه، موسیقی او نور خبرونه واوري
به سرگرمی های دیگه دسترسی داشته باشد.
نن د فبروري 14مه نیټه د رادیو نړیواله ورځ ده. رادیو په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 1906 زیږدیز کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د کابل راډیو په نوم د کابل د مزنګ سیمې ته څیرمه د کوټه لندنی په ودانۍ کې خپلې خبرونې پیل کړې. د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنې مشر حجت الله مجددي وایي راډیو لا هم په دغه هیواد کې خلکو ته د اطلاع رسونې او عامه پوهاوي په برخه کې اغیزمن رول لري.
مردم حتی دهاقین در سر مزرعه خود
خلق آن کروندگر په پول پټی راډیو اوري. خلق د خونې او روزنې روغتیا او ټولنیزو مسلو پاړه د راډیو له پروګرامونو خبرې. راډیو د رسنیو په منځ کې بیا د افغانستان په خلکو کې ډیر خزای لري.
میان مردم افغانستان کسب کرده.
خو راډیوګانې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسیدلو وروسته یو شمیر محدودیتونو سره مخ شوي. یو شمیر خبریالان وایي د طالبانو د فشارونو له امله رسنۍ نشي کولای په آزاد ډول خلکو ته اطلاعات ورسوي. یو له دوی عروج حکیمی:
هر روز ما میبینیم که مشکلات در رسته رسانه های
هر روز وینو چې په افغانستان کې د آزاد رسنۍ او په وړاندې ستونزې مخ په ډېری دو دي. کومې رسنۍ چې فعالیت کوي فعالیت خپلواک نه دی. هغه ډول چې آزاد رسنۍ باید په خپلواک ډول خلکو ته معلومات وړاندې کړي له بده مرغه په افغانستان کې نه کیږي. په ولایتونو کې خلکو سره د اړیکو پر بنسټ کوم څه چې د هغو په ژوند کې تیریږي نه رسنیز کیږي.
متاسفانه رسنۍ نمیشه.
حتی موکړه چې پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو او په دې اړه د ادعاو په تړاو د طالبانو حکومت نظر هم واخلو خو ویندویان وی زموږ اړیکې جواب نه کړي. خو مخکې تر دې طالب چارواکو ویلي د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي او پر رسنیو د محدودیتونو د لګولو ادعاوې رد کړې دي. طالبانو پر رسنیو کې موسیقي، تفریحي خبرونې او د ډرامو خبرول منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤله سمیا ولیزاده وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو نیولو هم د رسنیو خپرنیزې محتواګانې اغیزمنې کړې دي.
برخی از رسانه های محلی در ولایت
یو شمیر سیمه ایز رسانه ای په ځانګړي ډول په ولایتونو کې رادیوګانې ان خبرونه وی خبری سرویسونه لری کړل شوی ځکه اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او امنیتی ستونزې دي. دغه شان کومې نیونې چې کیږي د ټولو د رسنیو د خبرونو پر محتوا منفی اغیز کړای دی چې د اندېښنې وړ دی.
هم داشته که این واقعا نگران کننده است.
په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو لخوا په لسګونه خبریالان نیول شوي. طالبانو د رسنیو او خبریالانو په وړاندې د ځپون کوکړنو په لړ کې د 2022 کال په دسمبر میاشت کې په اف ام او منځنۍ څپو د ازادي راډیو او امریکا غږشنا راډیو خبرونه هم بندې کړې. خو ازادي راډیو بیا د لنډو او منځنۍ څپو په پیوړی کولو سره خپل خبرونه له 1200 ساعتونو ته وغځولې. په جرمني کې د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی آزاد رسنیو په ټولنه کې د بیان ازادي ډیره مهمه ګڼي.
سما پان پا ټولنې کې چې د بیان ازادي نه وي او د رسنیز کار لپاره فضا محدود وي اصل کې موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره فضا محدود کړي. فکر کوم نیوکه په یوه ټولنه کې اصلاحات رامنځته کړي او دا په نړۍ کې ثابته شوې ده.
د بیان او رسنیو ازادي له تیرو دوو لسیزو په زیاته موده کې په افغانستان کې لویا راست راوړنه ګڼل کیږي. په دې موده کې په سلګونه تصویري، غږیز او چاپي رسنیو په فعالیت پیل وکړ او د ښځو په ګډون زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي له تیرو دوو کلونو په زیاته موده کې لکه نه چې طالبان په دغه هیواد واکمن شوي د شاوخوا 60% رسنیو فعالیتونه بند شوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه چې په دې وروستیو کې خپل فعالیتونه په افغانستان کې وتړل. تیر کال ویلي وو چې په افغانستان کې له 300 زیاتو راډیوګانو څخه د شاوخوا 120 راډیوګانو فعالیتونه بند شوي. په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته هم په دې هیواد کې یو شمېر راډیوګانې جوړې شوې لکه په لوګر کې عیناک او په زابل کې پیغام خصوصي راډیو. خو د خبریالانو په خبره نوې جوړې شوې راډیوګانې نشي کولای چې د نورو کورنیو رسنیو په شان په خپلواک ډول فعالیت ولري او اړ دي چې خپلې خبرونې د طالبانو د فرمایش او غوښتنو سره سمې جوړې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوسبه ګوندی ایران ته ورشو. په ایران کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده. د دې هیواد رسمي ارقامو له مخې په هر لسو ایرانیانو کې شپږتنه کار نه لري. همدا شی بر سره پاس دیو کې احمد تکل دی. تکل سپ ستړی مشي که تاسو ته په دې اړه نور جزئیات راکړي.
ډیره زیاته مننه او سلامونه. د سیمهال چې په ایران کې له حکومت څخه د خلکو د نارضایتۍ کچه لوړه شوې. د دې هیواد د کار په وزارت کې د سوداګرۍ او کار د پلان جوړولو د ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې له هرو لسو ایرانیانو څخه شپږ تنه یا وزګار دي یا د کار په لټه کې دي. د دې ادارې مشر قاسم رستمپور تسنیم خبری آژانس ته ویلي دي چې د هیواد د وګړو 58.5% غیر فعال ګڼل کیږي. غیر فعال هغو خلکو ته ویل کیږي چې عمر یې له 15 کلونو لوړ وي خو نه دندې لري او نه ورپسې ګرځي. د کارپوهانو په وینا دا ښیي چې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی تر مړینې وروسته چې د ټول ایران په کچه د خلکو پراخ اعتراضونه وځپل شول، له رژیم سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. دا ارقام د ولسمشر ابراهیم رئیسی د حکومت له هغې ادعا سره هم ښکاره تناقض لري چې ویلي وو د بېروزګارۍ کچه یې 0.6% کمه کړې ده. د ایران د احصایې د ادارې ارقام ښیي چې د بیروزګارۍ د کمیدو علت د هیواد د غیر فعالو وګړو زیاتېدل دي، نه د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره د حکومت د پروګرامونو له لارې د دندو زیاتېدل. د دې ارقامو له مخې په ایران کې په تیرو 15 کلونو کې د فعالو خلکو یعنې د هغو کسانو په شمېر کې چې یا دندې لري او یا د دندو لټون کوي 1500 تنه زیاتوالی راغلی. د ورکړل شویو ارقامو له مخې د دې معنا دا ده چې له 2013 کال راهیسې نږدې 3.5 میلیون کسانو د کار لټه پریښې ده او د غیر فعالو وګړو پر ډله ورزیات شوي دي. د حکومت لخوا د بیروزګاره خلکو کچه د هیواد د فعالو وګړو په مقابل کې د وزګارو خلکو د تناسب په اساس سنجول کیږي، چې په دې ډول یوه لویه ډله هغه ایرانیان له دندو بې برخې شوي چې د کار په عمر کې دي. د ایران د پارلمان د تحقیقاتي مرکز په بشري ځواک په تیره په ځوان نسل کې د غیر فعالو خلکو د شمیر د زیاتېدلو په اړه خبرداری ورکړی. د مرکز ویلي چې په ایران کې د بیروزګارۍ کچه تر هغو ارقامو چې حکومت یې خپروي شاوخوا 2.5 ځلې لوړه ده. د تیر یوه کال په ترڅ کې ایرانیانو د ژوند د معیارونو د سختېدو، د تنخواګانو د کمیدو او د دولتي ملاتړ د نشتون په غبرګون کې 2 ځلې اعتراضونه وکړل. پر دې سربیره داسې مهال چې د ایران خلکو د فردي ازادیو د محدودېدو پر ضد او د ښځو د حقونو په پلوي 2 ځلې اعتراضونه وکړل، د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د بدحجابۍ په تور د مهسا امینی مړینې د خلکو دا نارضایتي نوره هم زیاته کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا تخاره د ینګي ولسوالۍ یو اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت د برېښنا یو بند جوړ کړی. دا چې دغه شخص څومره کورنۍ او ته د برېښنا اسانتیا ورسره برابر کړي، ورزو تفصیل لسیمې په دې راپور کې وره.
د تخار د ینګي قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت د برېښنا بند جوړ کړی دی. د نوموړي ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ د افغانۍ سیمې یو اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت د برېښنا بند جوړ کړی چې له امله یې د سیمې کابو 600 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شوي دي. وایسیدین چې په ینګي قلعه ولسوالۍ کې د برېښنا په برخه کې پانګونه کړې ده، هغه ازادۍ راډیو ته وویل د برېښنا بند تر څنګ د وریجو د پروسس او د وړو کولو کارخونې هم جوړې کړې دي. د سیمې خلک هم د دغه برېښنا بند جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي له ډیرو کلونو وروسته دوی د ژوند له سهولتونو برخمن شوي دي. د تخار د ینګي قلعه ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالغفور لودی ازادۍ روډې ته وویل
دغه سړی شخصي خپله پیسې دلته مصرف کړي دي په خاطر د ارامې د خلکو په خاطر د کورو د رڼایۍ له خاطره چې خلک له دې نه ښه استفاده وکړي چې دلته پنجبر جوړ کړه په خپلو پیسو باندې او له دې نه اوس خلک استفاده کوي او ډېر ښه استفاده کوي. تقریبا 650 لک روپۍ په دې باندې ازینه راغلي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل وسیدونکی معین نبی زاده وایي د دې برېښنا بند په جوړېدو سره د دوی په ورځني ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی.
دیگه ما برق نداشتیم، بسیار با مشکلات برمیخوردیم، اینو ولی ما خوش هستیم.
مو برخنا تلاس رسی نو درلود، نو در کورونو در رناکول لپارمول تیلی سراغونو لکه الیکین او لمپو کار خسته. در دی برخنا بند پا جوری دو سر موگ لچالی رساتا برخنا برخمان شو او اوز پخ پلو کورونو کی لیخچال در کالی و پریمینزل و ماشین او لنور و برخنای وسایلو هم کار خلو.
د انګی قلعه ولسوالۍ د افغاني سیمې یو بل وستونکی جمعه دین وایي اوس دوی شولې د دودیزو دیګونو پر ځای په برېښنایي دیګونو کې پخوي.
د برېښنا دغه بند یو کس په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د دې بند تر څنګ یوه د وریجو د پروسس کارخونه او یوه برېښنایي ژرنده هم جوړه کړې ده او د شولو د پروسس لپاره 1.5 څاګانې هم جوړې کړې دي او دغه راز د شولو د پخولو لپاره یې برېښنایي دیګونه هم راوړي دي او له امله یې د سیمې کروندګر له ښه سهولتونو برخمن شوي دي.
د دې برېښنا څښتن وایي که د طالبانو سرپرست حکومت ورسره مالی مرسته وکړي نو دوی کولی شي د برېښنا د تولید کچه لوړه کړي او له امله به یې د انګیقله ولسوالۍ د برېښنا لاړخه پر ځان بسیا شي. د سیمې خلکو د معلوماتو له مخې د انګیقله ولسوالۍ په افغانیه سیمې کې د برېښنا جوړ شوی بند د آمو سیند په اوبو چلیږي.
و مورید چې په تخار کې یو شخص په خپل شخصي لګښت باندې د برېښنا بند جوړ کړی او چې شپږ سوه کورنۍ له برېښنا برخمن دي. بل پلو په غزنی کې بیا د چرګانو ډېر فارم لرونکي وایي په دې ولایت کې د کورنیو چرګانو فارمونه تر ډېره له پاکستانه د واردونکو چرګانو مخې نیولي او خلک د خپلو کورنیو چرګانو غوښه ډېره خوښوي. ورزو له سیمې په دې راپور کې تفصیل اورو.
د غزنی ولایت خوږیانو ولسوالۍ په بندیهین کلي کې دلته د وطني چرګانو یو لوی فارم دی چې زرګونه چرګي چرګان پکې ساتل کیږي، پالل کیږي او روزل کیږي. شاوخوا 45 کلن عبدالمجید دغه فارم مالک دی. دی په غزنی ښار او ځینو ولسوالیو کې لس د چرګو چرګانو فارمونه لري. نوموړی وایي په تیرو کې به افغانستان ته له پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه غوښین چرګان راوړل کېدل، خو په دا وروستیو کې مخه نیول سوې ده چې له امله یې په هیواد کې سوداګرو او کاروباریانو ته په بیلابیلو برخو کې ګټه رسولې.
ټولو هیوادوالو ته همدا بهتره معلومه وه چې مخکې به د غوښینو چرګانو زیاته غوښه د پاکستان، ایران، برازیل او نورو هیوادونو څخه راواردېدله چې د روغتیا له اړخه نه وه معلومه چې د بیلابیلو ناروغیو سبب به کېدله. خو اوس په هیواد کې د چرګانو د روزلو او د غوښې تولید په برخه کې زیات پرمختګ شوی دی.
شاغلی عبدالمجید دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د غزنی ډیری فارم لرونکي وایي له پاکستانه د راواردېدونکو چرګانو مخه نیول سوې او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. د چرګانو د اتحادیه د غړو په وینا چې د غزنی په مرکز او 13 ولسوالیو کې شاوخوا 1500 د چرګانو فارمونه دي. نصرت الله بیا د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د چرګانو قصابی لري. دای د وطني چرګانو صفت کوي او وایي غوښه یې خوږه، پاکه او باکیفیته ده.
د افغانستان چرګان ځکه ډېر شیرین چرګان دي، خو باکیفیته چرګان دي. او کوم چې پاکستان چرګان راځي هغه غوښه ډېره شخه یي، صحت تاوان رسوي. موږ خپله د وطني چرګانو فارمونه راوړي دلته، موږ ځینې اخلو، ښه باکیفیته او ښه شیرین چرګان راځي دلته.
نصرت الله زیاتوي که موږ وغواړو چې په ټولیزه توګه د پاکستاني چرګانو مخنیوي وکړو باید سوداګر سرمایه ګذاري وکړي، خپل فارمونه جوړ کړي، د دانې کارخانه جوړ کړي، نو بیا به د افغانستان کورني چرګان هم ډیر او هم ارزانه سي. بل لور ته بیا ډیری فارم لرونکي پاکستاني چرګان افغانستان ته راوړل زیان منګني. نبی جلالزای د غزنی یو تن فارم لرونکی دی. دی وایي پاکستاني چرګان چې تر تاریخ تیر سي زیاتی هغوی واچوي یا افغانستان ته رالیږي او یا یې مړکوي او له غوښو یې د چرګانو لپاره دانه جوړوي.
د پاکستانی چرګانو غوښه ځکه زیاته روغتیا ته ستونزه جوړوي چې په پاکستان کې همدا چرګان تر 2 کلو پورې په فارمونو کې د هګیو لپاره ساتل کیږي چې زیات واکسینونه، انټي بیوټیکونه او نورې دواګانې ورکوي چې د هغوی په واسطه باندې هګۍ کوي. کله چې د هګیو له تولید څخه ودرېږي نو هلته مړې کوي او یا افغانستان ته راصادروي، نو په همدې خاطر باندې زیات ستونزې پیښوي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وایي دوی هڅه کوي چې کورني تولیداتو ته لومړیتوب او وده ورکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست سرپرست مولوي فیض محمد د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
او له دې نه علاوه ټول ملت باندې د دې غږ کوو چې افغانستان خپلو تولیداتو باندې باید بروسه او یقین ولري.
د غزنی سوداګر او د چرګانو فارم لرونکي کورنی چرګان ګټور بولی او وایي د کرنې او مالداری په برخه کې لاسته راوړنې له حکومتونو سره د مالیاتو په برخه کې همکاري د بیکار خلکو لپاره د کار زمینه برابرول غوښې او هګیو ته هر ځای هر وخت او په ارزانه بیه د خلکو لاسرسی د بهرنیو هیوادونو د غټو بې کیفیته چرګانو بندېدل او داسې نور هغه څه دي چې هیواد او هیوادوالو ته یې ګټه رسیږي.
دوی منی مای کې درڅه 25 دقیقې بس لري خو تر هغه وړاندې لاند خبرونه. ملګر ملتونی وزل بیا په افغانستان کې د طالبان له خوا د بد حجابۍ په نوم د ښځو نجونو د غیر قانوني نیولو پر وړاندې ژور اندېښنه ښودلې. د ملګر ملتونو ویان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې وی خبري غونډې ته ویل شو په افغانستان کې د دې سازمان مرستندوی دفتر یا یونامه د نجونو ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغوی د بې دلیله نیولو ادعاوې څېړي. هغه زیاته کړه ښکاري چې طالبانو د دې اقداماتو زیان تر ټولو زیات اقلیتونو ته رسیږي. طالبانو الذي مخکې وزل منلې و چې د بد حجابۍ په تورې یو خزنی ولی خروسته یې بیرته د خبره رد کړه. نن د فبروري 13 د رادیو نړیواله ورځ د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ټولنې په دې مناسبت په خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د رادیوګانو خبرونې محدود شوې. ګڼو رادیوي خبریالانو د نور ژورنالستانو په څیر خپلې دندې له لاسه ورکړې او دونیش کولای د هیوادوالو رښتینی غږوسي. د دې ټولنې طالبانو له حکومت په کلکه غوښتنې چې په ټول رسنیو په تیر بیا په رادیوګانو بندیزونه لرې کړي. په افغانستان کې د جمهوریت پر مهال 438 رادیوګانې وې چې طالبانو وخت له سنیدو وروسته 50 سلنه ترل شوی دی. دا طالبانو د حکومت د شهدا او مللونو وزارت وای چې زورګونه کسانو ته چې د دې وزارت د ویان په وینا مستحق کسان دي د نقدي مرستو خبري ورکړې دي. مفتي فیصل خاموش پیغام ملي ټلویزیون ته چې طالبان اداره کې ویل چې پروان کال کې څه باندې 10 میلیارد افغانۍ د بانکونو لارې یتیمانو کندو او مللو کسانو ته ټول شمیرې لښپګ لکو اوړي ویشل شوی دي. خغلی خاموش کته یادونه وکړه چې د پیسې حرمیاش کوم کسان ته ورکول کیږي او د مونه ویل چې مساق کسان څوک دی او له کومو بانکونو او د کوم میکانیزم پر اساس باندې دوی ته دا پیسې ورکول کیږي. او واشنگتن له پاکستان غوښتي چې د غونډو د ازادۍ درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند میټو میلر پرون په واشنگتن کې خبري اعلان کړل. امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درناوی کوي او چمتو دی چې له نوي حکومت سره چې کله په پاکستان کې جوړ شي کار وکړي. د غوښتنه داسې مال کېږي چې په پاکستان کې چارواکو خبرداری ورکړي چې په خانه بندیوان صدر اعظم عمران خان د پلویانو په لارینو به بندیز ولګوي. د عمران خان پلویانو چې تحریک انصاف ګوند پورې اړه لري کاندیدانو یې د فبروري پاتمه کې په انتخاباتو کې تر ټولو رائے ګټلې دي خو وايي چې د دوی رائے بدل شوې او درغلې شوې ده.
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو د بحث مو زنوریاس نوري هر کلای کوم. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره د طالبانو د سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندنې پر موضوع خبرې کوو. درې ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه نیم کال پورې کې خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو د طالبانو د سرپرست حکومت ته تر ډېره د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حق ته چې د واکمنۍ په موده کې تر ډېره تر پښو لاندې شوی دی درناوي موضوع رامخته کړی او ترې غوښتي دي چې د دوی د اساسي حقونو باید درناوی وکړي. نړیوالې ټولنې د دې ترڅنګ پر ځینو نورو مواردو هم ټینګار کړی خو د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ویلي چې دوی د نړیوالو لخوا د پرسمیت پیژندلو ټول شرطونه او معیارونه پوره کړي او حکومت باید پرسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر تیر اونۍ په جلال آباد کې په یوه ولسی غونډه کې یو ځل بیا پر خپلې دې غوښتنې ټینګار وکړ خو د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو ځینې وختونه د دې یادونه هم کړې چې نړیوالې پر رسمیت پیژني هم ښه او که نه پیژني هم دوی پروا نه لري. ورته خبره د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د تیر پنجشنبه په ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته وکړه او له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره باید متحدو ایالاتونو ته 10 کاله وخت ورکړل شي.
که پر رسمیت می پیژنی یو ښه که نه می پیژنی الحمدلله امن می تر حاصله کو ازادي می حاصله کړه.
ښاغلی حقانی دا خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز د فیری کرنډکر تېر ورځ وویل چې متحده ایالات د افغانانو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سر مفتش یا سیګار دفتر لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې متحدو ایالتونو د اګست له 15مې راهیسې لکله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، البته د 2018 کال راهیسې له دې هیواد سره څه باندې 2,350,000,000 بشري مرسته کړې ده. په ټوله کې سیګار له افغانستان سره د ملګرو ملتونو لخوا د بشري مرستو اندازه څه باندې 2,900,000,000 ښودلې ده. پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت ته چې د افغانستان کورنۍ او نړیوالې چارې باید په سمه توګه سمبال کړي، له نړیوال حقوقي پلوه دا مسله چې نړیوالې په رسمیت وپېژني څومره مهمه ده. د سیاسي چارو شنونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی دا ډیره مهمه بولي.
په ټوله کې د بین المللي حقوقو او بین المللي اړیکو د علم سره سم دولتونه د د پرڅنګ چې په داخلي چارو کې د حقوقو او مکلفیتونو مسؤل دي، په نړیوالو مناسباتو کې هم ورته حقوق او مکلفیتونه لري. دا حقوق او مکلفیتونه هغه وخت رابرسیره کیدلی سي چې دولتونه د نورو هیوادو او نړیوالو سازمانونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي. د نه رسمیت پیژندلو په پایله کې په حقوقي لحاظ د دولت حقوقي شخصیت تر پوښتنې لاندې راځي او یو ناقص دولت ګڼل کیږي. بناً پر رسمیت پیژندنه د دولت د بقا، د دولت د استمرار، د دولت د پرمختګ لپاره اساسي شرط ګڼل کیږي.
په عین حال کې چارو یو شمېر نور شنن کې په دې باور دي چې طالبانو تر اوسه له هغو فرصتونو چې نړیوالو ورکړي سمه ګټه نه ده اخیستې او که دوی اهمیت درک نه کړي ښایي دغه فرصتونه له لاسه ووزي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې دا مسله له خپلو میلمنو سره څېړو. د سیاسي چارو شنونکی او د جرمني په برلین کې د آی سی ډي پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که په سر کې راته ووایئ چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل تاسو څومره مهم ګڼئ؟
مننه نوري صاحب. مخکې جناب ستانکزی صاحب ډېر ښه تفصیل سره دغه خبره بیان کړه. زه په دې عقیده یم چې دلته یو سوی تفاهم د طالبانو د برداشت او د نړیوالو د برداشت ترمنځ موجود دی. طالبان داسې فکر کوي چې موږ خو سیاسي او نظامي واک په افغانستان کې ترلاسه کړ، دې ته ضرورت هم نه لرو چې څوک موږ پیژني که نه پیژني. موږ امن راوستی. اول خو دا خبره چې امن ټول شی نه دی، چې سړی ټول یو هیواد یو حکومت صرف د امن په راوستلو سره هغه خپل مشروعیت هم دننه پیدا کړي او هم نړیوال کې چې نړیوال هغه سره په تعامل کې شي هغه په رسمیت وپیژني. بله دا خبره چې که دغه فکر ټولو سره داسې وي چې موږ د چا په فکر کې نه یو که هغوی موږ په رسمیت پیژني که نه پیژني، دغه داسې یو معنا لري چې حکومت نو هېڅ د حکومتداري په هغه په اچارو کې دومره فکر نه کوي. صرف دوی حکومت د خپل د قدرت د بقا یو وسیله بولي، چې نه دا چې دوی خلکو سره د خلکو دپاره څه خدمات وړاندې کړي نړیوال ته چې دوی مکلفیتونه څه شی دي.
بله
نو په دې فکر دي. ما چې هر څوک چې غلط فهمي دا دی چې نړیوال دوی نه داسې غوښتنې لري چې باید ډېر عادي نورمونه لکه د بشر، د حقوق، د ښځو، د تعلیم مسله، د ترهګري مسله، د مخدره موادو مسله، دغه مسایل دوی په پام کې ونیسي او خلکو ته، خپل خلکو ته دوی خدمات اراه کړي تر څو منحص یو مشروع دولت دوی وپېژندل شي، یو دولت چې هغه په قانون باندې ولاړ وي. او که داسې نو دومره فکره یا دومره بی اهمیت توی دغه خبره تا کتل کی فکر کوم تا هم ډیر ښه موقف می.
تاسو په خپل څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړه د نړیوالو لپاره دا ډیره مهمه ده چې باید دغه حکومت چې اوس طالبان پر راس کې دي په رسمیت وپیژندل شي، او که د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده چې طالبان پرې واکمن دي اوس دولت یا حکومت نړیوال پر رسمیت وپیژني، د کوم اړخ لپاره دا ډیره مهمه ده؟ البته د افغانستان دغه جغرافیه سیاسي جغرافیه چې دلته خلک پکې اوسي، دلته داخلي موضوعات دي خارجي موضوعات دي. ما مخکې په مقدمه کې د لنډه یادونه وکړه چې په نړیوال ډګر کې هم افغانستان ځینې مکلفیتونه لري، ځینې حقونه لري چې هغه باید ترلاسه کړي، خو اوس متاسفانه استازی نه لري په ډیرو مهمو سازمانونو کې د افغانستان څوکۍ خالي دي.
یقینا دا خبره چې نړیوال خو ګورې خپل افغانان هم نړیوال منتظر پاتې دي تر دې اوسه پورې. اول کله چې طالبان وخت ورسېدل افغانانو داسې فکر کاوه چې دا خو ښه شو، ځکه چې دغه د قدرت جزایر ختم شو، دغه جګړه په افغانستان کې ختم شو، ناامني ختم شو، نو دلته باید اوس داسې یو ملي حکومت راشي چې هغه د ټولو افغانانو د خوښې یو حکومت وي، داسې یو نظام وي چې هغه په هغه کې قانون پلي وي، چې په هغه کې فساد نه وي، چې په هغه کې توکم پرستي نه وي، چې په هغه کې په خلکو باندې ظلم نه وي، د خلکو د پاره کار او د خلکو د پاره روزګار، په ښځو باندې تعزیرات نه وي، د ښځو تعلیم د بند نه وي. د دوی توقع دغه خبره وه، او دغسې شي سره هم افغانانو مشکل نه درلود، هم نړیوالو مشکل نه درلود. یعنی زه په دې باور یم که دغه توقع د خلکو پوره شي، طالبان سره یا اوسني نظام سره خلک هیڅ مشکل نه لري، او که دا پوره نه شي طالبان په دې فکر کې شي چې موږ امریکا ته شکست ورکړی، ناتو ته هم شکست ورکړی، افغانستان هم فتح کړی، افغانستان زموږ غنیمت دی، هر څه چې موږ کوو دا زموږ خوښه ده، هیڅوک په دې کې حق نه لري. دغه ژبه نه نړیوال بیا مني، نه خپل افغانان بیا مني. نو د دې دپاره بیا وخت مخ په ختمېدو دی. یعنی زه داسې نه وایم چې تر اخره به پورې هم خپل افغانان دوی ته ګوري، هم به نړیوال دوی ته ګوري. دا وخت په ختمېدو دی، نو د دې وخت نه باید دوی استفاده وکړي.
اتمر صاحب کوربدان د سیاسي او امنیتي چارو کارپو د کورونا چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی زموږ سره د ټلیفون لاري وصل شوی. جلیلی صاحب، خبرونه ته خره غلاست، زنه پیغام چې بحث مو تر څه حد پورې واورید. نن د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندل پر موضوع مخ خبرې کوو، لدی اړخه چې یو شمېر چارواکي طالب چارواکي په کراتو پر دې خبره ټینګار کړي چې ټول شرایط پوره کړي، معیارونه پوره کړي او حکومت باید په رسمیت پیژندل شي. خو ځینې وختونه یو شمېر طالب چارواکي بیا وایي چې موږ پروا نه ساتو که نړیوال مو په رسمیت پیژني یا مو نه پیژني، هم هیڅ مسله نشته. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلي حق خاني دغه څرګندونې تېره ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته کړې وې. تاسو څه فکر کوئ؟ د اتمر صاحب څرګندونې مو واورېدې، که وانورېدې وایي چې دا ډېره مهمه ده چې باید د نړیوال حقوقي اړخه دولتونه په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو سرپرست حکومت پر افغانستان واکمن دی او د نړیوالو په رسمیت پېژندنې ته اړتیا لري. څه وایي تاسو پکې؟
لومړی اجازه راکړئ تاسو ته سنسد له لارې ټول تاسو ته ټول دلګۍ ته او قدرمن مېلمه ته اتمر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم، همدار اخلو ټول هېوادوالو ته چې زموږ تاسو اورېدونکي دي. بده مرغه ما زه همدغه یو تقریبا یو دوه دقیقې مخکې تاسو سره مې اړیکې ټینګې شوې، د قدرمن اتمر صاحب خبرې مې نه دي اورېدلې، فقط په آخرنۍ دوه درې جملو کې. لیکن چې پوښتنه وه ما ته راځي کړه د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت سرپرست چې کوم خبرې کړي دي په رسمیت پېژندنې او نه عدم د رسمیت پېژندنې، ما هم چې کله دا خبر واورېدو دا خبرې مې واورېدې، زه ورته یقینا په خپله په چوټ کې لاړم چې کله چې د حکومت او د حکومتداري ادعا کېږي د یو د یو جو سیاسي جغرافیه لاړه کړه، نو هلته یقینا چې حقوقي بین المللي حقوقو په معیارونو باندې هېوادونه خپل د یو د بل سره په رسمیت وپېژني، تر څو چې په دې باندې وتوانېږي چې ډیپلوماټیکو چارو کې په ټولو سیاسي چارو کې په ټولو نورو اقتصادي او اجتماعي واقعیتو د ټولنې د هویت له پیژندنې سره باید په اعظم یارو باندې خپل ځان یو بل سره په رسمیت وپیژنو. چې چیرته دې نقاطو ته وګورو، نه د یو جغرافیه په رسمیت پیژندلو باندې، په سیاسي مدار او په سیاسي پیژندنې باندې سره رسیږي، په دې چې نور ټول نړیوال د یو جغرافیه په نوم باندې یو هیواد سره خپل استازي ورلي کې او یو بل سره سیاسي تبادله او اړیکې سره ساتي، چې دا هم یو حقوقي مسله ده. دا چې د کورنۍ د وزارت دا خبره کړې ده چې موږ هم وایو موږ په رسمي پیژنې کې نه پیژنې، موږ په روانه لږه فکر کوم چې دا یو مطلق قدم د مسؤلیت دی په حکومتداري چارو کې، چې حکومت او حکومتوالي او د حکومت چارې نه په ټوکو کېږي او نه هم په دې ضعیف فعال فاظو باندې څوک رایه کوي.
تاسو فکر کوئ جلیلی صاحب دا ډول څرګندونې کوم مثبت پایلې لرلی شي او که تاثیرات منفي به ډیر زیات وي؟
منفي اړخونه ډیر کورمه. لومړی اول دا چې دلته فیصله باندې یوه تحقیه شوې ده د حقانی صاحب لخوا، په دې دلیل باندې که چېرته موږ دې ته جوده وایو چې موږ د امریکا په زور سره د مټیانو په خوړلو په ایشولو باندې نه دي کړي، که چېرته بیا موږ بیا کتنه وکړو د استان اګلیس خبرو ته چې هغه ویل چې د 2001 د موږ د امریکایانو سره په اړیکې کې په مذاکراتو په خبرو او اترو باندې بوخت، نو دلته ګوري کچېته چې د کوټر په زور او د توري په زور او د مدیر په زور نو کې سره دي، نو هغه مذاکرات او هغه خبرې اترې او هغه مذاکرات چې په ټیټه وایي دي چې استان اګلیس په خپل وایي چې دې احساس ما احساس دي ټوک، نو دلته په خپل ځای باندې معنا ورکړي چې دلته یو معاملې او د معاملې د زور او بلکې
مننه اتمر صاحب. لیوی خو که څه هم د طالبانو یو شمېر چارواکي وایي چې نړیوالې پرسمیت پیژني یا نه پیژني د دوی لپاره مهمه نه ده، خو له بلې خوا له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستې دوام لري. په راس کې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هم د امریکا متحده ایالات دی، سره له دې چې ځواکونه له افغانستان وتلي، خو بیا هم تر اوسه پورې د څه باندې 2.35 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. دا مرسته له افغانستان سره کیږي، د افغانستان له خلکو سره کیږي، دغه موضوع ته ولې طالبان اهمیت نه ورکوي؟ دوی د افغانستان پر خلکو واکمن دي، حکومت ته جوړ کړی، نړیوال د افغانستان له خلکو سره مرسته کوي. آیا دوی ته مهمه نه ده چې دوی هم باید د نړیوالو هم یو څه پام وساتي؟ هغه مشروع غوښتنې البته
ګوري، یو شي ته چې مونږ باید متوجه اوسو، هغه د دولت مسؤلیت د خلکو په مقابل کې دی. یعنی که کله د اسلام له نظره من دغه څه دی، کله چې که تاسو خلفای راشدین دوره وګوري، حضرت عمر وخت وګوري، د هغه په وخت کې هغه به په کورونو باندې د شپې ګرځېده، دغسې ویل کېږي، یعنی روایتونه دغسې دي چې دوی به د خلکو کورونو ته غوږ نیو ته ودري چې څوک وږی نه، چا سره غله شته، چا سره نشته، څوک څه مجبوریتونه لري. دا یعنی په حقیقت کې دوی خپل ژوند د خلکو د خدمت دپاره وقف کړی و، او دا د دولتونو مسؤلیت دی چې دوی د خلکو آواز ته غوږ ونیسي، د خلکو مشکلات مرفوع کړي. په قرآن کې په حکمونو کې یو حکم دا دی، دا ډیر جدي خبره ده، زه نه پوهیږم چې زمونږ دا مولوی صاحبان په دې باندې خبر دي که نه دي. په قرآن کې حکم دی چې ای سلطان تا ته امر کوم چې خپل د حاجت مندانو حاجت پوره کړه، یعنی خپل د رعیت حاجت پوره کړه. دا په قرآن کې حکم دی د خدای لخوا. اوس دلته زمونږ رئیس الوزرا وایي چې تاسو ډوډۍ د آسمان نه وغواړئ، د خدای نه یې وغواړئ چې تاسو درکړي. نو دلته سړی ګوري چې دغه مسؤلیت پذیري د دولتونو څومره دی. که دولت داسې چې په هغه کې هېڅ کار نه لري، نو بیا ضرورت د هغه دولت څه شی دی چې خلک باید دغسې یو دولت ومني؟ اوس تاسې وګورئ چې په مختلفو ارقامو کې د 40 میلیونو نه هم دا اوس زیات خلک دوی عاجلو مرستو ته، غذایي توکو ته او مرستو ته د نړیوال ضرورت لري. او دغه چې 2.35 میلیونه ډالر تر اوسه پورې امریکا ورکړی، یقینا چې دا که مستقیم دی که غیر مستقیم دی، دا خلکو ته رسیږي په یو نوع که سره فکر وکړي. که یو تعداد طالبان هم د پین استفاده کی دام ناممکن نه دی او دا عملی خبره ده. زه په دې باورم چې حتما دا کوي په مستقیم یا په غیر مستقیم توګه دویم ترېنه ګټه اخلي، خو لیکن په مجموع کې دا د خلکو دپاره دغه مرستې ورځي او دا بیا هم تر یو حده پورې د دغه مشکلاتو مخنیوی کولی شي. اما که مونږ دغه فرصتونه هم بند کړو او خپل ځان داسې وبولو چې مونږ د آسمان نه راکوز شوي یو او دا زموږ حق دی چې هر څه خو وغواړو هغه وکړو، دغه بیا د منلو نه دی، دا خلک نه مني.
اکمر صاحب کور ودان جلیلی صاحب، دغه د طالبانو لوړ پوړي چارواکي چې تل په دې ټینګار کوي چې وایي موږ ټول د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه او معیارونه پوره کړي دي او نړیوال باید حکومت په رسمیت پیژني، خو خنډ څه دی تر اوسه پورې؟ کوم خنډونه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې شته؟
بدون دا شکه هغه معیارونه چې د ټولنې لپاره د ټولنې د نیازمندۍ او د هغه ټولنې د هغه ټولنې لپاره شته.
د طالبانو سرپرست حکومت کوم شرطونه پوره کړي، کوم معیارونه پوره کړي چې دوی په ټینګار کوي؟
اول نه د پنی د پوره کړي په دې چې اوس هم د ملل متحد او ټولنې نړۍ دا خبره کوي چې د القاعده شتون، د ترهګری ډلې شتون په څو ولایتونو کې چې اخرنی راپور راخور شي لکه غزنی، لوګر، منګله، نورست، لغمان او نور بازی والی ولایتونو کې چې څوک چې حتی جایزې وټاکلې چې د القاعده د استازي چې د ارتباطي وړې په شکل باندې د افغانستان د ایران او د افغانستان په منځ کې تګ راتګ کوي، هغه باید وپېژندل شي، هغه باید په ګوته شي. دا په خپله د یو اشاره ده چې هلته افغانستان اوس هم د ترهګرۍ ځاله لري، او هلته د تروریزم او د ترهګرۍ ځاله اوس هم شته چې نورو نړیوالو ته یې هم خطر راپېښوي. نو دا په خپله هغه د عدم د توافق دی چې نه د پوهېدلې چې هغه شرایط پوره کړي چې هم شرایط پکې.
جلیل صاحب کور ودان، اتمر صاحب بیرته تاسو ته درځو. یو موضوع چې مطرح کېږي د افغانستان پر لپسې حکومتونه، البته تیر دغه معاصر تاریخ دی که وګورو تر ډېره د نړیوالو په مرستو متکي و. تیر جمهوري نظام هم په دې تیرو شلو کلونو کې تر ډېره د نړیوالو په مالي مرستو متکي و. له اویا سلنې زیات د افغانستان د حکومتونو بودیجه په بهرنیو مرستو ولاړه وه، او ځینې وختونه هم چې حکومتونه نسکور شوي یا له منځه تللي، یو علت همدا ده چې نړیوالو په مرستو لاس نیولی دی. کراش اوس دې خبرې ته چې که دغه تقابل دوام وکړي د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ، آیا د دې احتمال شته چې د طالبانو د سرپرست حکومت به هم د مخکنیو حکومتونو په سرنوشت گرفتار شي؟
ګورې، موږ په دغه لنډ وخت کې ډېر حکومتونه تجربه کړي دي. یعنی زما پسند چې زه ګورم هغه حکومتونه چې د بهر نه راغلي ول، د بهر په ټانکونو راغلي وو، او هغه قوت دوی د پیل خپل چې نه دی پیل خپل چې کوم ځای کې خودل شي هغه باندې پورته کیږي، لیکن موږ ودي دل چې ډیر سپک هغه په خپورته شو، هغه حکومتونه سقوط شو. د خپل د طالبانو دغه اوله دوره د همدغه سي لاملونو له کابله ډیر په اسانه توګه سقوط کړ. موږ وایي چې دغه تکراری تجربه بیا مه تکراروي، تاسو خلکو ته لاړ شئ او د خلکو نه مشروعیت او قوت واخلی. که موږ تقابل ته ځو او نړیوال ته داسې یو خبره کوو چې موږ ستاسې د مرستو هېڅ پروا نه ساتو او دې ته ضرورت نه لرو، دا زموږ مشکل ورځ تر بلې زیاتوي. موږ باید د دغه امکاناتو نه پوره استفاده وکړو. تېر نظامونه هم همدغسې وو، ډېر خلکو په اصطلاح امکانات درلودل، امکانات وو. همدا اوس هم موږ کوو افغانستان د شل کاله مخکې نه که اوس تاسې وګورئ څه په مستقیمه توګه یا څه په غیر مستقیمه توګه دا ولس ته دغه پیسې رسېدلې دي. دغه تغییر چې تاسې ګورئ په ژوند کې، دغه تغییر تاسې ګورئ په ښارونو کې، دغه تغییر تاسې ګورئ د خلکو په جایدادونو کې، په کورونو کې، دغه ټول هغه پیسې دي چې د بهر نه راغلي وې. دلته اوس هم که څومره موږ نړیوالو سره خپل روابط ښه ساتو، دغه امکانات شته چې موږ سره مرستې او کومک وشي. او که موږ وغواړو چې دغسې یو نقطې ته لاړ شو چې په هغه خبرو باندې تاکید وکړو چې هغه نړیوال سره زموږ تقابل زیاتوي، دا موږ ته مشکلات پیدا کوي په راتلونکي کې. او دا مشکلات
اوس دوی داسې فکر به وکړي چې دا مشکلات هغه رهبری ته نه دی، دا خلکو ته دی، لیکن بالاخره دغه د دوی ګریوان نیسي. همدغه خلک به بیا مشکلات دوی ته جوړوي، ځکه کله چې وایي په تنګ آمد په جنګ آمد، بیا که څومره فقر ډیریږي د دې امکان ډېر دی چې بیا ولس تصمیم نیسي په یو بله لاره باندې دوی خپل هغه تظاهر وکړي او حکومت چلنج کړي.
مننه اتمر صاحب. جلیلی صاحب، هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې موضوع ته راځو. تر اوسه پورې نړیوال په دې برخه کې یوه اجماع لري، هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په عین حال کې د سیمې د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي، حتی د سفیرانو په سطح د دوی سفیران په خپلو هیوادونو کې منلي دي. آیا فکر نه کوئ چې دا یو ډول طالبانو ته داسې پیغام ورکوي چې که لویدیځ تاسو په رسمیت نه پیژني، بلکې د سیمې هیوادونو سره په دغه جغرافیه کې راکړه ورکړه لرو او د دوی سره اړیکې لرل لمغ لپاره مهم دي؟ د وخت په تیریدو سره به دوی د څه فکر کوي چې مثلا نور لویدیز به هم په همدغه پل باندې پل کېږدي لکه د ګاونډیو او د سیمې یو شمېر هیوادونو چې اوس ښایي دی؟
د نه پېژندنې په ډول باندې په رسمي ډول په رسمیت نه پېژني، مګر په سلیقایي ډول باندې، یعنی د خلاف د ډیپلوماتیکو ډیپلوماسي نزاکتونو په اساس باندې، یو هیواد چې د بل هیواد استازی په خپل هیواد کې مني په غیر رسمي ډول باندې، دا ته زه ډیپلوماتیک اړیکې نه بلکې د سلیقایي روابط ورته وایي، لکه چین، لکه پاکستان، لکه ایران، د هر یو یا لکه روسیا، لکه باقي نور د سیمې هیوادونو یا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو، دا یو سلیقایي تعامل دی. چا به هیواد وړي خپل د ګټې لپاره یو تعامل سره ولري. تاسو وګورئ که ایران د طالبانو استازي په داس غیر رسمي ډول باندې دی منلې دی، چې هلته مثلا سفارتخانه ورته د سفیر په توګه باندې په غیر رسمي ډول باندې منلې. تاسو د ایران د چارواکو خبرې واورئ، وی که چې د ضرورت شي نو موږ په غزه کې د حماس په دهم د ملاتړ په اشاره په ډول باندې موږ د هغه د طالبانو نه هنداریان وړو. ګورې دی دغه توسل کوي ډول یو تعامل دی چې هر هیواد اوس ایران ته طالبان پر استعدام د رسمیت باندې په سلیقایي ډول پیژندل نه په ډیپلوماتیکو هنرونو او فرهنګ باندې یو په نزاکتونو باندې او وی خپل د ملي ګټو لپاره د خپل د استخباراتي دی
خبره داده چې همدغه هیوادونه هم د نړیوالې ټولنې یوه برخه دي. هر هیواد خپلې ګټې پالي او دا چې آیا بل حکومت په رسمیت وپېژني نه پېژني، هغه د خپلو ګټو په اساس باندې خپل پال اخلي. مننه اتمر صاحب، په دې برخه کې تاسو څه وایاست چې آیا دا یو نادرست پیغام نه ورکوي طالبانو ته؟ ځینې هیوادونه چې اوس ډېر ورسره نږدې کېږي، تر سفیران تر کچه پورې د دوی منل کېږي په هیوادونو کې.
اول خو دا ډېر د تاسف ځای دی چې تر اوسه پورې طالبانو په دغه برخه کې خپل دریس نه دی اعلان کړی چې داسې ولې یو بل هیواد سفیر یا نماینده د افغانستان په سر باندې داسې لوی قمار وهي. په حقیقت کې دا ډېر یو بد پیغام و افغانانو ته چې د مطبوعات لاره نه دغه د ایران نماینده ورکړه. زه فکر کوم باید دلته طالبانو خپل موقف روښانه کړی وای. په هر صورت که راشو ستاسو سوال ته، ګورې په اوس وخت کې دغه چانس د طالبانو په خوا دی، ځکه چې دغه رقابتونه د شرق او د غرب ډېر قوي دي او طالبانو په دغه رقابتونو کې ځان اچولی دی، یعنی په یو نوه شرقي بلاک د طالبانو نه پلوي کې دوی ته په سیمه کې کنفرانسونه نیسي.
جلسهمرصاحب ډېر وخت نه لرو، څو ثانیې پاتې دي، مهرباني.
امکانات ورکوي، لیکن دا به تر تله پورې نه وي، ځکه که په عمومي توګه د شرق او د غرب مسایل حال کې دوه شو، دا خود په خود د طالبانو حکومت باندې تاثیر راولي او د دې تغیرات رامنځته کیږي.
مننه. د سیاسي چارو شنونکو او د جرمني په برلین کې د آی سی ډی پوهنتون استاد اساق اتمر او د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی چې د ازادي راډیو په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.